مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د فبروري 28 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په یو بل خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په روانه خبرونه کې به د امریکا د سینټ لخوا د چک هیګل د دفاع د وزیر په حیث توثیق د قبایلی سیمو او پښتونخوا صوبې د زرګونو سکولونو ماشومانو ته د مفت کتابونو ورکړه په خبر پښتونخوا کې د زړه د ناروغانو لپاره د حکومت لخوا د مفت ټیسټونو اعلان او په جلال آباد کې د تراګری زد کانفرنس هال درکو خو په لمړي سر کې به له مجید بابر څخه د دې مهال خبر نه واو
ستړي مشه اول د مشال د خبرونو سره ټکی د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به په دوره د نوي سرکاري دوران ایران ته ځي د دولس ورځو د ځنډ نه پس د امریکا سینټ د ښاغلي هیګل د وزیر دفاع په توګه پخلی وکړ د ښاغلي هیګل په حق کې 850 او مخالفت کې 140 رائے وکارول شوې د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې نن سحر په کابل کې د باندې کونو په یو ګاډي ځانمرګي برید لکبله لکتر لگا شپږ افغان سرتیري زخمیان شوې دي اوس د مشال خبرونو تفصیل د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ایران ته په دې مخه نن دوره کوي چې د ایران نه پاکستان ته د ګیس راوستلو لپاره د 1.5 ارب ډالرو په لګښت د ګیس د پایپ لاین معاهده لاسلیک کړي ولسمشر زرداری به په خپل دې سفر کې چې نن نه شروع کیږي د ایرانی ولسمشر محمود احمدی نژاد سره په دې مخه ویني چې د ګیس پایپ لاین لوسنامه لاسلیک او په ساحلي ښار گوادر کې د تیلو صفا کولو د کارخانې لپاره ایرانی مرستې ترلاسه کړي ایران پاکستان ته روزانه د سده پاسه د 20 میلیونو کیوبیک فټ د قدرتي ګیس ورکولو او دغه ګیس پایپ لاین د غزولو لپاره د 500 میلیونو ډالرو د قرضې ورکولو وړاندیز هم کړی دی په گوادر کې د تیلو صفا کولو دغه کارخانه به روزانه 400,000 بیرله تیل صفا کولی شي د امریکا لخوا د اعتراضونو له وجې سرمایه کار په دغو پروژو کې د سرمایې لګولونه ډډه کوي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو بیانیه کې ویلي دي په داسې حال کې چې امریکا به په افغانستان کې خپل جګړه پای ته ورسوي او ځواکونه به خپل هیواد ته ستانه شي دی د امریکا د نوي وزیر دفاع چک هیګل نه ډېر توقعات لري د ولسمشر اوباما لخوا دا بیان د نهې په ورځ لږه شیبه پس له هغې راغلی چې د 12 ورځو د ځنډ نه پس د دغه هیواد سینټ د ښاغلي هیګل د وزیر دفاع په توګه پخلی وکړ د ښاغلي هیګل په حق کې 850 او مخالفت کې 140 رایې وکارول شوې د چک هیګل د وزیر دفاع په توګه د سینټ نه توثیق ځکه 12 ورځې ځنډ سره مخ شو چې د ریپبلیکن ګوند غړو د هیګل د اسرائیلو په اړه د ملاتړ او د ایران سره د سمجوتې په اړه پوښتنې راولاړې کړې وي هیګل د نیبراسکا ریاست نه د ریپبلیکن ګوند پخوانی سینټر او د ویتنام جګړې سرتیری پاتې شوی دی اوباما په خپل بیان کې زیاته کړه چې هیګل هغه وزیر دفاع دی چې امریکایي قوم او پوځ ورته ضرورت لري د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کابل ښار د درېمې حوضې په خوښه سیمه کې د افغان ځواکونو په یو ګاډي ځانمرګي برید شوی دی صدیقی په دې برید کې لږ تر لږه د شپږو افغان سرتیرو د ټپي کېدو پخلی کړی دی خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی صدیقی وویل چې دا پیښه نن سهار د مقامي وخت مطابق سهار 2 بجې رامنځته شوې ده تر دا مهال د دې پیښې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د نهه پورس په برلین کې د جرمني له چانسلر اینجلا مرکل او نورو لوړو پوړو مشرانو سره خبرې وکړې د دوی خبرې د ایران په ایټمی پروګرام او د شام پر روانې شخړې متمرکز وي کیری وویل د نړیوالې ټولنې په وړاندیزونو کې ایران حاصل شوه چې د خپلو ایټمی سیډونو په اړه د اندېښنو د لرې کولو لپاره دی پاخه ګامونه پورته کړي دی وای
What I will do in the middle of these talks today here in Germany.
د وای کوم شی چې زه کولای شم هغه د دې چې په جرمني کې د نړیوالو خبرو په جریان کې زه خپل هیله څرګنده کړم فکر کوم چې زموږ هیله به خبرې پر مخ بوږي او ایران به په خپل د ستونزې د حل لپاره د ډیپلوماسۍ لار انتخاب کړي
to move down the path of a diplomatic solution.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ورستو د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره هم وکتل دا په داسې حال کې ده چې د واشنگټن او ماسکو ترمنځ تاوتریخواله زیات شوه دی د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ پرون د نهې په ورځ د اسلامي جمهوریت د ایټمي پروګرام پر سر خبرې د قزاقستان په الماتی ښار کې ترسره شوې. د خبرو ګډونوال یوازې په دې خبره سلا شول چې نن د چهارشنبې په ورځ به هم خبرې وکړي. له دې پرته د کوم پرمختګ اعلان نه دی شوی. د خبرو په لومړۍ ورځ د یورپي یونین د بهرنیو چارو د مشرې کاترین آشتن ویان مایکل مان غونډه ګټوره وبلله. آشتن د امریکا، انګلستان، فرانس، چین، روس او جرمني لخوا له ایران سره د رابطه برابروي. د الماتی خبرې د ماسکو له ناکامې غونډې وروسته چې اته میاشتې مخکې شوې وه لومړنۍ غونډه وه. تمه ده چې نړیوال طاقتونه به د ایران ته د یورانیمو د غني کولو د پروژې د بندولو په بدل کې نوي امتیازات ورکړي. مان له غونډې وروسته وویل د نړۍ طاقتونه هیله من دي چې ایران به یو څه نرمښت وښایي. دوی موږ باور لرو چې زموږ نوی وړاندیز د ایران د ایټمي پروګرام په اړه اندېښنې بیانوي او دغه راز د ایران د وړاندې شوو مفکورو ځوابونه هم پکې دي. راپورونه وایي د نړۍ شپږ طاقتونه به د ایران د قیمتي ډبرو د سوداګرۍ او نړیوالو بانکي خدمتونو په ګډون په ایران باندې د ځینو بندیزونو د لرې کولو وړاندیز وکړي. او رښتیا خبر ده چې د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر منوچ متکی اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به امیدوار وي. متکی خپل امیدواري پرون د نهې پورز د ایرانیانو په نامه په یو کلاو خط کې اعلان کړه. په ایران کې د ولسمشرۍ انتخابات به د جون په 14 نیټه کیږي. متکی د 2015 کال د اگست میاشتې څخه د 2016 کال د دسمبر میاشتې پورې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وو. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د امریکا سینټ چک هګل د دغه هیواد د دفاع د وزیر په توګه په اکثریتي رای سره ومني. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې د قبایلي سیمو او د خیبر پښتونخوا د پاره د دروي زر سکولونو په ماشومانو کې مفت کتابونه ویشي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر وای
دا موږ تعلیم چې د شعور چې دا موږ هم کوو کو ثابت کړه. کر روان وخت بیا هم دا مو اعتماد په موږ یې تازه موږ وعده ده ان شاء الله چې دینه به سیوا ثابت ان شاء الله.
د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې په درو لوی هسپتالونو کې د زړه د ناروغانو لپاره د مفتو ټیسټونو اعلان کړی دی. د صحت صوبایي وزیر وای
دا فیصله وکړه چې د صوبې عوام لپاره د انجیوګرافي او ورپسې چې انجیوپلاسټي هغه ته ضرورت نو اب افریقیږي.
په جلال آباد کې د ترهګری ضد کانفرنس کې ګډونوالو د ځانمرګو بریدونو او په شونځیو او لویو لارو کې د بمونو ایښودل وغندل.
مسلمانانو مکتبونه ورانېږي، مسلمانانو جماعتونه، مسلمانانو پلونه، مسلمانانو لارې ورانېږي. دا واقعي چې دا د اسلام په چوکاټ کې نشته دي.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سروس زموږ غلا مشال رادیو څخوري خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندې باندې اوریدلای شي. د خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شي چې پاته ده mashalradio.com. د امریکا سینټ چک هګل د دې هیواد د دفاع د وزیر په هیڅ په اکثریتي رای سره منل دي. تم څرګندېږي چې هګل بنن د خپل دند سوګن پورته کړی او د امریکا د دفاع د پخوانی وزیر لیوین پینټا ځای به ونیسي. په دې اړه د دغه راپور اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د امریکا سینټ چک هګل د دې هیواد د دفاع د وزیر په هیڅ په اکثریتي رای سره ومني. د نهې په ورځ په سینټ کې 55 رای د هګل په حق کې او 41 په مخالفت کې وکارول سوې. د سینټ لارخه د چک هګل تر توثیق وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو بیان کې ویل دي په داسې حال کې چې امریکا به په افغانستان کې خپل جګړه پای ته ورسوي او ځواکونه به خپل هیواد ته ستانسي. نوموړی د امریکا د دفاع لنوي وزیر چک هګل څخه ډیر توقعات لري. تما سرګندېږي چې چک هګل بنن د خپل دند سوګن پورته کړي او د امریکا د دفاع د پخوانی وزیر لیوین پینټا ځای به ونیسي. د چک هګل د دفاع د وزیر په توګه له سینټ څخه توثیق هغه وخت د دوه لسرځو له ځان سره مخامخ شو کله چې د ریپبلیکن ګوند غړو د ایران او اسرائیل په اړه د هغه د نظر او د نوموړي پر اهلیت پښتنې راولاړې کړې. هګل د امریکا او اسرائیل لخوا پر ایران د ممکنه وسلوال برید سختې نیوکې کړې وې. شپږ شپږ کلن هګل د امریکا د نیبرانسکا ایالت د ریپبلیکن ګوند په خوانی سېنټر او د ویتنام جګړې سرتیری پاتې شوی دی. اوباما په خپل بیان کې زیاته کړې چې هګل هغه د دفاع وزیر دی چې امریکایي قوم او پوز ورته اړتیا لري.
مشال ریڈیو دا
زموږه مشال ریډیو خاوري پېښور ټیکسټ بوک بورډ او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په روان کال کې د قبایلی سیمو په شمول د خیبر پښتونخوا د 28000 پرایمري های او هایر سیکنډري سکولونو زده کوونکو ته مفت کتابونه ورکوي. په دې لړ کې د وړیا کتابونو تقسیم د جنوري له 1 نیټې څخه شروع سو چې د اپریل تر لومړۍ نیټې به دوام ولري. په دې اړه د مشال ریډیو خبريال اسرار تل راپور کوي.
د قبایلی سیمو په شمول د خیبر پښتونخوا د زرګونو سکولونو زده کوونکو ته به وړیا کتابونه ورکول شي. د لړکې د روان کال لپاره د وړیا کتابونو د تقسیم د پرانست دستور په ټیکس بوک بورډ په خور کې د ثانوي تعلیم د صوبایي وزیر سردار حسین بابک په مشرۍ کې وشو چې پکې د خیبر پښتونخوا د تعلیم د پوهانو ترڅنګ استادانو او زده کوونکو هم ګډون کاوه. د یاد غونډې د اهدافو روان کال کې زده کوونکو ته د وړیا کتابونو ورکولو د روان عمل په اړه مشال ریډیو ته په پېښور ټیکس بوک بورډ کې د صوبایي حکومت معاون خان پاینده خیل صدا سیوای
ٹیکسٹ بک بورڈ کتابونه ورکه قبایلی سیمو ته سیټل خیبر پختونخوا ته مورګه دا تقریبا 30000 سکولونه دي 30000 پرایمری سکولونه دي 15000 سیکنډری سکولونه دي دیتا کتابونه مفت ورکړي کی او پدی باندې 1.25 کروڑ روپے خرچه برازي 500000 سټوډنټانو ته دا کتابونه شل کی 1 جنوري نه ڈسٹریبیوشن شروع شوه دي 12 زلو ته اوس کمپلیټ شوه دي باقی مند 14 زلو ته 1 اپریل نه مخکې بدا اورسی کتابونه ټول صوبې ته
دا چې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو زرګونو سکولونو ته د ویړیا کتابونو رسولو لپاره ټیکس بوک بورډ په خبر سکړن لار لري. د بورډ چیرمن ډاکټر حمایتی مشال ریډیو ته وایي
زمون کار چې دینو هغه د کتابونو په وخت باندې دوی ته ورکول شپږش زلی دي چې په هغه کې موږ ټول پروګرام د مخکنه جوړ کړی دی. ډیسټریکټ چې کوم د دوی افسرانی ای ډی یوز وی دا به هغه ته حواله کی او هغه یې فردر به سکولونو ته لیږي. زمونږ دا پروګرام دی چې ان شاء الله د سکول د پرانستېدو نه مخ شروع کی دا دو ہفتے مخ کے ہر چاہتا پل پل کتابنا بغیر دس رکاوٹ نہ بیتا بملوی رومبنی کلاس نہ والے تر دا دولا سب کلاس پورے چکم دا حکومت تھی فاٹا دی ٹول پٹول کتابنا انشاءاللہ ابوی تبی
یہ وزد کون کی چھ پیا دا گونڈ کیے ویڑیا کتابنا ترلا سکڑل مشال ریڈیو سرا خبری کوی
زمانو اس مدا اوز گورنمنٹ گرل پرائمری سکول کی وائم زبا ڈاکٹر جوڑے گا زدیر خوشحال آغای شکریہ منو
مشر ملماو د خیبر پختونخوا د ثانوی تعلیم وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د پختنو بچو د زده کړې کار دوی ته د خدای خدمتگار باچا خان نه په وراثت کې پاتې شوی او دوی پختنو بچو ته د ویړیا زده کړو په اسانو ورکولو دغه حق ادا کړی دی. دوی زیاتوي
د مونږ تعلیم چې د شعور چې دا مونږ هم کوو په ثابت کړه کر روان وخت بیا هم دا و مو اعتماد په مونږ ای دا زمونږ وعده ده ان شاء الله چې دینه بس سیوا
د خیبر پختونخوا د حکومت او ټیکس بوک بورډ په خور لخوا د ویړیا کتابونو ورکولو سره به هغه زرګونو زده کوونکو ته د سبق ویلو موقع په لاس ورشي چې د معاشي مشکلاتو له کبله ته زده کړې پاتې دي. د لړۍ کې د پېښور ټیکس بوک بورډ د چارواکو په وینا د ویړیا کتابونو د تقسیم دغه عمل به د اپریل د میاشتې ترولنې نیټې سرته ورسي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
د خیبر پښتونخوا حکومت د دې صوبې په درو لوی هسپتالونو کې د زړه د ناروغانو لپاره د انجیوګرافي او انجیوپلاستي د ټیسټونو د مفت ترسره کول اعلان کړی دی. د پښتونخوا د روغتیا وزیر ظاهر علي شاه پرون په لیډي ریډینګ هسپتال کې د دې ډول سہولتونو د ورکولو پرانیسته وکړه چې په اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال خالد خان راکوي.
دا خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په درې لوی هسپتالونو کې د زړه د مریضانو لپاره علاج ویړیا ګرځولې دي او اوس به د پېښور پلی ریډینګ حیات آباد میډیکل کمپلیکس او د ایبټ آباد ایوب میډیکل کالج کې د انجیوګرافي او انجیوپلاستي ټیسټونه او سرجری مفت کول شي. دا پختونخوا د صحت وزیر ظاهر علي شاه د نهه پورس د پېښور پلی ریډینګ روغتون کې د زړه د مریضانو لپاره د ویړیا درملنې د پروګرام پرانست کړه. د کوم لپاره چې صوبائی حکومت 10 کروڑ روپے پنگا منظور کړی دا. دا پختونخوا د صحت وزیر په دیکلا مشال ریډیو ته اوهل
چې دلته په جغرافي په کول نو هغه مخکې په 12000 روپے جمع کول هغه نه پس دغه به علاج کېدو نو غریب سړی سره هو 1200 روپے نه نو 12000 خو ډیر لوی شه دی. نو دې په لړکه موږ دا فیصله وکړه چې دې صوبې عوام د لپاره د انجیوګرافي او ور پسې چې انجیوپلاستي هغه ته ضرورت نو اب افریقیږي
انجیوګرافي هغه عمل ته ویل شي کله چې یو انسان ته د ضرورت تکلیف ورسي او د هغه درد معلومولو لپاره ټیسټ کوي او بیا انجیوپلاستي د زړه بند رګونو کې د سپرنګ یا پرزې لګولو عمل ته وایي د ریلیډینګ هسپتال ډاکټر هارون د انجیوګرافي او انجیوپلاستي په حق لا وایي
انجیوګرافي کې مونږ دا ګورو چې آیا د زړو کې څومره والونه بندي څومره رګونه بندي کله چې تشخیص وشي اگر دا تشخیص ونه کوي نو بیا زړو دورا راځي سړی باندې هغه دا بچاولو لپاره بیا مونږ انجیوپلاستیکو کله چې کوم رګونه بندي نو هغه کې یو سپرنګ واچو میټل سپرنګ ا سپرنګ کله چې هغه رګ کې واچو کم زیاده چې رګ بند شوی نو سپرنګ هلته لاړ شي کولاو شي
د لی ریډینګ هسپتال د زړونو یا کارډیالوجي وارډ مشر ډاکټر حفیظ الله په وینا مخکې په هسپتال کې د انجیوګرافي ټیسټ با په 2000 روپے او د انجیوپلاستي عمل با څه کم 1,00,000 روپے کېدو خو اوس په دغه ټیسټونه او علاج د هسپتال دننه ویلیا کیږي د دې په وینا د هسپتال په کارډیالوجي وارډ کې روزانه پنځیش مریضانو ته دغه علاج کول شي
مونږ چې د تقریبا یو ورځ کې 27-28 مریضان کو جی 13 زیات مریضان جی د کې تقریبا 7-8 انجیوپلاستي جی او انجیوپلاستي بازو کا خپل مریض راشي هغه وخت فیصله شي هغه وخت او شي جی باز کوم تاریخ ورکو چې بیا راشي
دا شان د ریډینګ هسپتال چیف ایگزیکټیو پروفیسر ډاکټر ارشد جمال مشال ریډیو ته وویل چې ریډینګ د صوبې د ټولو نه لوی هسپتال دی چرته چې روزانه 15,000 مریضان کتلې او 2,500 مریضان داخل وي
15,000 خلق ڈیلی او پی ڈی او ایمرجنسی ترازی تو اگی فری قتل کی گی چھ فرسٹ ایڈ سے ورتا پکار وی ایمرجنسی کی آ فری ورتا ملاوی گی سر ٹیسٹونا ورتا پکار وی آگا فری وی مونگ سر 2,000 مریضان ہر وقت اسپتال کے داخل وی اگی تا ٹول ٹیسٹونا انویسٹیگیشنز فری وی ڈاکٹران فری وی چھ سمرا دوائن مونگ سر پسٹور کی وی آگا فری وی
دا یاد ہونے دا چھ دا زرد مریضان دا پارا دا انجیوگرافی او دا انجیوپلاسٹی دا ٹیسٹونا او علاج با دا لی ریڈنگ اسپتال نا علاوہ دا پیخور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس او دا ابتاباد ایوب میڈیکل کالج کی ویڑیا کولی شی خالد خان مشال ریڈیو پیخور
د شمالي او سهيلي وزیرستان ولس وای دلته د قیمتي ځنګلاتو په بيدردي سره کټای روانه ده او ونی بوټي په بشپړ توګه وهل کیږي چې دا نه یوازې د سیمې ښکلا ختموي بلکې د سیمې پر چاپیریال هم منفي اغیز کوي نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي
د ځایي ولس په وینا شمالي او جنوبي وزیرستان غرایز او سامې زیاتره په شینکی او قیمتي ونو بوټو باندې آباد دي چپکې چلغوزی زیتون سړی او شواوان زیاتره مشهور دي او ځایي خلک دغه ونې بوټي د خپلو میلو یا کورونو پټولو د ضرورت لپاره لرګي سوځول او نن سبا یې د کاروبار یوه ذریعه هم ګرځولې د ځایي ولس په وینا د یوې مودې نه د ځنګلاتو په کټایي کې ډیره تیزی راغلې چې په بشپړه توګه دغه ونې بوټي په ارو کټکولې شي او د سمګلینګ د لارې د غلطانه وړلې شي ځایی خلک وای د کټای له کابله د غرونو شینکی ختمیږي او خړ سپیره په نظر راځي دوی وای کله چې سیلابونه راشي نو د دوی پټو ته هم ډیر تاوانونه رسوي د شمالي وزیرستان اوسیدونکو سروار خان وای هر کس د ځنګلاتو کټای ته مخه کړې ده
مخکو په ورځ کو په شاول کو شلونو نه کټ کړي ایس خو یو سړی چې چک شي په ورځ په دیش سرویشت ونه ه کټ کوي مکمل شي کې مدور شمیرا نه وي دمر په عرب بند کټ کیږي د زی په زیغری نه داخله غړ دل شي چې تیا هاشم مثال وو کلر شنا ونه نشته پکې
دا ورنه سیمه شپه تکلن استاد محمد رشید غلطه د ځنګلاتو په اړه مشال ریډیو توای
د وزیرستان چې کوم ځنګل وی دا ډېر لوی مشهیر وی د میش په علاقه کې بوخونه راي بولو دا ډېر به حدا شونه وی جنوبي وزیرستان چې کوم د مسجد علاقه د پر غلط چې ورته وی په دا کې دا چې ځنګل وی چې په دا کې بزګون وی په دا کې لوی لوی بارون له ونز مرون سره دل تحصیل بر مولاین زواد بولی دا لکه ډېر شنه لکه ډېر خپل لکه دی په دا کې دا ګورګورې هدي او دا وطن لوی لوی بیٹی دی پکښه
د سویلی وزیرستان سیدون کې ملک سید عباس سلیمان خیلوای نه انتظامیه او نه د ځایی خلکو سره صفه کرشتا چې قیمتي ځنګلات ولې تباکیږي
د ځنګلات خلاف عوام ټول دي خو که حکومت و چې بده کې د حکومت اکشن واخی دا ټول د غرو خلک دی وی هغه د پاکستان څخه پات ساتي د ملک څخه ترام ساتي د اړیو ورته برابر کړی د بنیاد روچول
ملک فراز خان بیا وای غرونه د پلار نیکه میراث ته چې د غلطه دولت د روزګار سم واقع هم نه دی جوړ کړي نو د مجبورې لکابله په کټای لاس پورې کړي دي
میز نه په حکومت کې تنخیر نه د میز بغینا کا نه د میز بل کاروبار کا د روان سره کمزوري د غربت واجه د مجبورۍ د واجه نه میز دادالی نه وای او په دامن ده د میز غاور وسی
په دې اړه مو چې کلا د وانا مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاید علی خان نو پوښتل نو دوی اوه اوس یې په دې لړکې ګام اخیستی دی چې د کټای مخنیوی وشي
ما یو آرډر وکاږو او په هر قسم کټای باندې چې دی هغه بین ولګو دې سلسله کې بیا زموږ د مشرانو سره جرګې هم شوې هغو مونږ ته دا ریکویسټ وکړو چې دا زموږ ته یو لیمټ وښیي چې د هغې پورې مونږ کټای کولی شو په تېره جمعه باندې زموږ جرګه شوې وه په خامرنګ کې هلته ورته ما کلیئر کټ وې چې ستاسو کم لوکل استعمال لپاره دی د هغې زو تاسو ته اجازت تر کولی شم خو کم چې ټرانسپورټیشن دی په هغې باندې مکمل بین دی ادا بین چې دی نه دا به برقراری په دې کې زموږ سره د خامرنګ بریګیډ چې کم دی 116 د هغې بھرپور تعاون حاصل دی
د سیمې زیاتره خلکو نه مو چې کله وپوښتل نو په دې نظر دی چې د غلطه د ځنګلاتو کټایي د مخنیوي دپاره کوټلي ګامونه پورته شي ولې چې دا نه یوازې یو ښه اقتصاد بلکې ټوله سیمه پرې شایسته ښکاري
زمو شغله مشال رادیو خاوري او سو د جلال آباد پر لور د افغانستان د علمي او اسلامي څېړنو مرکز پرم په جلال آباد شار کې د ترهګری څه شهید تر عنوان لاندې یو ورځنی علمي کانفرنس تر سره کړی دا کانفرنس ته د ننګرهار ولایت پر دیني عالمانو او قومي مشرانو سربیره د دغه ولایت د ځوانانو د فدراسیون شزینه او نارینه غړي هم وربل سی وو په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي
د افغانستان د علمی او اسلامي سيړونو د مرکز سلاکار مولانا شمس الحق هاشمزي د کانفرنس د موخو په اړه مشال رادیو ته وویل
د هری حملات یا انفجارونه یا ویر اچونه د بهي زیاته شوی او تعمیم ده ډیری خلک او هغه څو چې لګ دي په هکې چټیټه ده او یا غیر مسلمان دي هغه د دې خبرې نسبت د اسلام د مسلمانان پورې ورکی موږ وخت چې په دې کانفرنس کې د خبره جوته کو او نړیوالو ته خو خلکو ته ویر اچونه په اسلامي ټولنه کې پر مسلمانان د حرام خبره ده چې په دې باندې موږ درنه وینا ول درول دنیا مانو هر خپلوار سره د اسلامي ارزښتونو پر بنسټ باندې او د ملي ارزښتونو پر بنسټ باندې دغه موضوع باندې رڼا واچوله
په دغه علمی کانفرنس کې یو شمیر عالمانو د ترهګرۍ او اسلام تر سرلیک لاندې ویناوي واورولي د مولوی توتی په نوم یو تن ځانمرګي بریدونه د ترهګرۍ برخه او د اسلام له نظره د قرآنی آیت پر رڼا کې ناروا وګرځولي
جہنم خالدین پیہا چاچ مسلمان پہ قسطن مرکو نو داغے زی جہنم دے او جہنم کے بامیشہ دے پاروسی گی او اسلام اس کلا دے غختن کین دے چی تروریزم دے راشی
دے ننگرہار دے زوانانو دے فدراسون مرستیال نورزیال و دین وائی چی ترہگرائی تربل ہر چازیاتی میرمنی اغیزمنی کلی دی
افغانستان کې حالات خرابېږي خلک مجبوره کړي چې وطن پرېږدي جون د مکتبونو څخه وباسي تعلیم څخه بې برخه شول اقتصادونه سره ضعیف شول زموږ خویندې کونډې شولې بیرونه شولې همدغسې مورګانې بې زامنه شول چې دا ټول د دغه ناوړه پدیدې چې د تروریزم په نامه سره دي یو بد لامل دی چې زموږ په ټولنه کې رامنځته شوی ده
د ننګرهار د اج او اوقاف ریاست یو تن مسول سید رحمان د جماعتونو خونځیو او پلونو دورانولو عاملین د اسلام مبارک دین سره په ټکر کې وګڼل
مسلمانانو مکتبونو ورانې کې د مسلمانانو جماعتونو د مسلمانانو پلونو د مسلمانانو لار ورانې کې دا واقع چې دا د اسلام په چوکاټ کې نشته دي او نو ثبوت لري نو البته دا هغه څوک دي چې د اسلام سره په ټکر کې دي دا سمینار چې دا د دیو جن د مسلمانانو په ذهن باندې یو خپل اغیز ورزي
دغه کانفرنس تر 250 تنو پورې خزینه او نارینه بلل شوی وو او ټول په دې باور وو چې ترهګری د اسلام ضد یو عمل دی په کار د چې خطیبانې د ممبرونو له لارې په خپلو خطبو کې د عام ولس تر غوږونو ورورسوي چې ځوان او بې تعلیمه کول په دې وپوهیږي چې په راتلونکي کې د ترهګرۍ برخه ونه ګرځي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر داودزی ویلی دی چې په افغانستان کې د عالمانو په کانفرنس کې د ګډون په حق له پاکستانی عالمانو سره خبرې روانې دي او هیله ده چې پاکستانی عالمان په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. د دې ترڅنګ چیرې مولوی فقیر محمد له افغان حکومت سره وینو، موږ یې نه خو خوشي کوو او نه یې هم د پاکستان حکومت ته سپارو. نوموړي دا خبرې په اسلام آباد کې د مشال راډیو له خبریال احمد الله سره په ځانګړې مرکه کې کړې دي چې په لومړي سر کې د عالمانو د کانفرنس په اړه د پوښتنې ځواب ورکړي.
یو اری ویل چې ګډون نکو، بیا دوه ورځې مخکې ما مجلس او د اشرفي صاحب سره دوه میټینګ هم په یو ورځ کې، نو هغه اوس نرم شوی دی. زما ګومان دا دی چې هغه پروسه به په دوه درې ورځو کې بیرته شروع شي. ما چې د وزارت خارجه سره د پاکستان میټینګ و، هغه ما ته ویل چې مونږ آماده یو چې د کانفرنس ونیسو. زمونږ یوازینی تشویش دا دی چې تعداد ډیر زیات دی، یعنی آماده دي، خبره په تعداد کې لري. اخو تعداد خبره په تخنیکی خبره د دواړو اړخونو کمیټې باید په دې کې تصمیم ونی.
پاکستانی علمان دا وای چې موږ هلته فتوا نه ورکوو چې لکه د افغان طالبانو په ضد چې آیا هغې فساد خوري هلته که جهاد کوي.
فتوا په اجنډا کې نشته. هغې کې یو نوع تفاهم دی د علماو چې دې منطقي خلک د افغانستان او د پاکستان خلک ډېر ځورېدلي دي، ډېر ظلم پېښ شوی دی، بس دی دا نور دې ظلم نه باید دا خلک خلاص شي.
رحمان ملک صاحب چې څنګه د مولوی فقید محمد د غوښتنې خبره کوي، څه به وي؟ په دې باندې خبرې اترې روانې دي، څه امکانات شته چې هغه حواله کړي؟
نه، موږ لا نه یو مطمئن چې مولانا فقیر محمد موږ سره دی. موږ څه کسان نیو ولې روزانه نیول کیږي، په هغه کې تحقیق روان دی، د خواسانه خبر نه ده. دا ثابت نه ده چې هغه خلک چې موږ نیولې په هغه کې مولانا فقیر محمد شته، خو که احیانا وي موږ یو اطمینان پاکستان حکومت ته ورکو چې موږ پریدو نه خوشی کوي نه، اما ورکول پاکستان ته خو دوی موږ ته زموږ طالبان را نه کړو کنه، هغه دو طرفه خبره ده. خو وجه اما هغه ده چې دو طرفه موافقه نشته، پاکستان دا دلیل وایي چې دو طرفه موافقه نشته. نو اوس چې موافقه نشته چې مولا برادر نه راکې چې موافقه نشته، خو مولا فقیر محمد هم پاتې وي کوي موږ سره. زه دا نه قبلوم چې موږ سره دی که نه دی، موږ تحقیق کوو. دی
یو اخري پښتنه د افغانانو د ستونزو حواله سره د پاکستان کې چې کم میشت شپږ میاشتې هغې ته بیا موده وغځولی شو، خو بیا هم ستونزې د هغې هماغه شان برقراره دي. څه ووایي د پاکستان حکومت ته یا د خیبر پښتونخوا حکومت له چې دې حواله سره هغې سره څه قسمه مرستې وکړي؟
ستونزې د زموږ د افغانانو ډېرې دي، د دېرش کلو دي، یعنې اوس شپږ میاشتې نه دي، د دېرش کال هغوی په ستونزو کې وخت تېر کړی. موږ دعا کوو چې خدای زر هغه وخت راولي چې دوی خپل وطن ته په عزت او په ابرو او خپل خوخه لاړ شي او خپل ملک کې آباد شي. البته د دې معنی دا نه ده چې افغانان به په پاکستان کې نه اوسیږي، پاکستانیان به په افغانستان کې بالکل به اوسیږي، دواړه خو په ویزا او په پاسپورت باندې. دا رقم چې د مهاجرت په نوم دا دی، خدای تعالی زر ختم کړي، خدای دې زر داسې وخت راولي چې زموږ مهاجرین په عزت او په آبرو او په نظم سره بیرته خپل ملک ته لاړ شي، اول د آبرو او عزت ژوند تیر کړي.
ډیره مننه سفیر صاحب.
سلام.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر داودزی او چې زموږ د خبريال احمد الله پښتنې ځواب ولې. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي دوی مولوی فقیر محمد ځکه پاکستان ته نه سپارلای چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو یو بل ته د سپارلو لپاره کوم تړون نسته. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د داسې یو تړون رامنځته کېده څومره مهم دی، او که چیرې افغان چارواکي مولوی فقیر محمد پاکستان ته ونه سپاري نو بیا په افغانستان کې د سولې پر بهیر څه اغیز وي او کنه؟ زموږ همکار بوریوال کاکړ په همدې اړه یو راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د غړو په وینا پاکستانی چارواکي له دې کبله بندي طالبان افغان حکومت ته نه سپاري چې تر اوسه د دواړو ملکونو ترمنځ داسې تړون نه دی لاسلیک شوی. بل پلو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم پر دې اساس د مولوی فقیر محمد پاکستان ته سپارلو انکار کړی چې ګواکې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بندیانو د سپارلو کومه لوزنامه نه ده رامنځته شوې. په کابل کې د امنیتی چارو کارپو امر الله امان وای داسې تړونونه که څه هم په سیمه کې د امن لپاره ډیر ضروری دي، خو د دې لپاره د ښه نیت اړتیا ده.
دا تړونونه ښه خلوص غواړي او ښه حسن نیت او ښه حسن عمل غواړي. دا تړون ته ډیر ضرورتونه دي. طالبان چې پاکستان خوشی کړ نن یې ادرس معلوم نه ده، نن بیا جنګي لیکو ته وغوښتلي دي، نن بیا کسان ترې نه راټول شوي دي. ولې که قوانین یې حکومت ته تسلیموي، حکومت کولی شي چې هغه ترنه پوښتنې وکړي، یو تضمین ترنه واخلي او د خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. نو د دې د تړونونو په اساس باندې د بندیانو د خلاصولو په خاطر او د مجرم ورکول یو بل ته دا ډیره ښه خبره ده.
په پېښور کې میش د سیمایزو چارو کارپو رحیم الله یوسفزای وای د داسې تړون رامنځته کېدل به ګټور ثابت سي.
نو که دا تړون شي نو بیا ممکن ده چې یو واضح خبره وي، یو پالیسي وي، او بیا خو به دوی انکار هم نه کوي، یو بل ته نایتباري به لږه کمه شي، ممکن ده چې دا یو ښه کار وي.
رحیم الله یوسفزی زیاته کړه دا تر اوسه په بشپړه توګه نه ده معلومه چې د امریکا به له طالبانو سره خبرې کېږي او کنه. طالبان به له افغان حکومت سره یو ځای کیږي او کنه، او په دې لړ کې به د پاکستان کردار څه وي. خو د هغه په وینا د مولوی فکر محمد نیول کېده او پاکستان ته نه سپارل به په افغانستان کې د سولې په بهیر کې یو خنډ ونه ګرځي.
ما په خپل باندې دې سره خفګان خو غا جوړیږي چې فکر محمد پاکستان ته حواله نشي، خو دې په وجه باندې د سولې دغه چې کوم کوشش ته دا نه ختمیږي او دې کې زیات رکاوټ نه راځي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو د مشر اسماعیل قاسمیار په وینا، پاکستان تر اوسه شاوخوا شپږ ویشت هغه افغان طالبان خوشي کړي دي چې د پاکستان په زندانونو کې وو. خو اسماعیل قاسمیار وایي دوی ته دا نه ده معلومه چې دا خوشي شوي طالبان اوس چیرې ژوند کوي.
وخت د غرمې دولس نیمې بجې سو. مجید بابر به د مهمو خبرونو لنډې ځواب راوړي.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ایران ته په دې مخه نن دوه ورځنۍ دوره کوي چې د ایران نه پاکستان ته د ګیس راوستلو لپاره د یو نیم ارب ډالرو په لګښت د ګیس د پایپ لاین معاهده لاسلیک کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو بیانیه کې ویلي دي په داسې حال کې چې امریکا به په افغانستان کې خپله جګړه پای ته ورسوي او ځواکونه به خپل هیواد ته ستانه شي. دی د امریکا د نوي وزیر دفاع چک هیګل نه ډېر توقعات لري. د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کابل ښار د درېمې حوضې په خوشا سیمه کې د افغان ځواکونو په یو ګاډي ځانمرګي برید شوی دی چې پکې لږ تر لږه شپږ افغان سرتیري زخمیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د نهه پورس په برلین کې د جرمنی له چانسلری اینجلا مرکل او نورو لوړپوړو مشرانو سره خبرې وکړې. د دوی خبرې د ایران په ایټمي پروګرام او د شام پر روانې شخړې متمرکزې وې. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ پرون د نهه پورس د اسلامي جمهوریت د ایټمي پروګرام په سر خبرې د قادکستان په الماتی ښار کې ترسره شوې. د خبرو ګډونوال یوازې په دې خبره سلا شول چې نن د چهارشنبې په ورځ به کوم خبرې کوي. د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر منوچ چرمتکی اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې به امیدوار وي.
دا مهم خبرونه لندیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې مجید بابر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد رابیا اکرم خان د پاکستان کورنی ورسپانې لوستي دا چې دغه ورسپانو په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی راځي چورته غوښتو.
ایکسپریس ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې سیاسي حل سلسله روانه دي. سیاسي ګوندونه یو بل سره د اتحاد او تعاون لپاره مذاکرات کوي. دا ټول د جمهوریت نظام برخه ده او سیاسي ګوندونو ته دا حق حاصل دی چې هغه خپل همخیال ګوندونو سره اتحاد او تعاون کولای شي. ادارې مخکې لیکي چې الیکشن لپاره هر سیاسي ګوند سره خپل یو منشور وي او د دې په اړه د ووټ غوښتنه کوي. او اوس څنګه ټول ټاکنې په سر راغلي، خو که د ملک ور سره اقتدار سیاسي ګوندونه واخلي او که اپوزیشن ته وګوري نو صورتحال ښه نه ښکاري. سیوګون اقتصادي پالیسی د ولس مخ ته رو نه ده او نه د خارجه پالیسی ترجیحاتو اعلان کړي دي. ادارې مخ کلی کې ک تیر پنځه کالو کې ملکی معیشت باندې غور وکړي شي نو په دې معاملې کې حکومتي کارکردګي خنه ده. په ګرانه کې اضافه روانه ده. ملکی او غیر ملکی قرضو کې اضافه وشوه. د توانای په بحران قابو موندلو لپاره تر اوسه پورې سلوې منصوبه سرته ونه رسیده. د غرن کده تر هغه خبره وکړي شي نو هغه کې د مخ کې نزيات شدت راغره دي. ادارې اخیره کلی کې چې اوس د موجوده حکومت آئینی موده ختمیدونکي دا ټول سیاسي ګوندونو لپاره دا چې هغه دی نوې بحران پیدا کولو په ځای موجوده بحرانونو د حل لپاره دی تجویزونه وړاندې کړي او په نوې ټول ټاکنو کې د برخه واخلي. جنگ رسپان خپل ادارې کې لیکي چې صدر آصف علي زرداري د ایران په دوره دی چرته چې به صدر آصف علي زرداري د پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبې په معاهده باندې سخت کوي. ادارې مخ کې لیکي چې ملک د توانایي بحران سره مخ دی. سنتونه بندي په لکونو خلک بیروزګار دي. په دې بحران قابو موندلو لپاره ایران د ډیر مخکنه د ګیس او بجلی د ورکولو وړاندیز کړی وو. نو د بلوچستان په بعضو سرحدي علاقو کې نن هم د ایران نه بجلی راځي، خو د ګیس په منصوبې د امریکې د دباو له وجې ایران سره خبرې اترې د زن ښکار وي. دریا خیره کلی کې چې موجوده حکومت او په خاصه توګه صدر آصف علي زرداري په دې منصوبه کې دلچسپي واخسته او دې منصوبې ته عملی شکل ورکول لپاره لار هواره کړه چې د دې نه بعد د دواړو ملکونو ترمنځ تجارتي تعلقاتو ته وده هم ملاو شي. وحدت ورسپان خپل ادارې کلی کې چې د ملک په زیاتره سیمو او په خاصه توګه د خیبر پښتونخوا په میداني علاقو کې په باقاعده ډول د شجرکارۍ مهم شروع دي. ادارې لیکي چې که فکر وکړی شي نو ونې بوټي که یو خوا اکسیجن او ماحول ښایسته کولو کې اضافه کوي نو بلخوا ورسره د نظر تازه برقراره پاتې کیږي. او دا شانبونی بوټي یا زنګلونه د ملک په معیشت کې لوی لاس لري. ادارې زیاتوي چې د شجرکاری مهم کامیابول لپاره ضروري ده چې د ملک هر یو تندې کې برخه واخلي او خپل کور یا چار پرشل کې بوټي او ونې ضرور وکړي. د ونو بوټو کرلو مهم کې برخه اخیستل زموږ اخلاقي، ملکی، اولسي او انساني ذمہواري ده. باید ټول کام د دا ذمہواري په ښه شان ترسره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي ل میدان وردګو څخه د امریکا د ځنګړ ځواکونو په وټولو سره د کابل پر امنیت هم اثر پریوتای سي. بلخو ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي کتره ګرو په پاکستان کې پروند پاره چنار د توري قبيله خلک وجلونن په کوټه کې هزارګان وجني او وخت راغلی چې ټولي وسلوالي ترګری ډلې لمنځه یوړل سي. د زغدوار مقاله مهم ټکی به ل فرخنده وزیر واور.
نیویارک ټایمز لیکي له دغه وروسته چې افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا خاص ځواکونو ته د میدان وردګ ولایت نه د وتلو امر ورک، په دې اړه ډیر لکس په مطبوعاتو کې مخې ته راغلل. ورسپانه لیکي د افغان او امریکایي چارواکو سره په مرکو کې د دې خبر سپیناوی ونه شو چې د ولسمشر کرزی د غوسې نه ډک دغه بیان پر شا څه وجوهات وو. ولسمشر کرزی په میدان وردګو کې په امریکایي خاص ځواکونو د بندیز او د ځایي خلکو سره د دوی د چلن په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. له دغه وروسته د امریکا او نیټو چارواکي پر دې رضا شوي چې د پلټنو لپاره د افغان حکومتي چارواکو سره یو ګډ کمیشن جوړ کړي. په دغه هیواد کې د نیټو ویان بریګیډیر جنرال ګونټر کټس د ګل پورس په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د دوی مخکنیو پلټنو نه داسې ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي چې ګینې نړیوالو ځواکونو او یا د دوی سره افغان امنیتي ځواکونو په میدان وردګ کې له خلکو سره ناوړه ویا ساتلی. دا ولسمشر کرزی ځینې نږدې خلک وایي په میدان وردګ کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو د بندیز نه دا هم څرګندېږي چې څنګه په دغه هیواد کې ځینې مسلې د حل کېدو پر ځای لا نورې خرابېږي. امریکایي پوځي چارواکو لا پر دې اړه څه فیصله نه ده کړې چې د دوی خاص ځواکونه به په را روان وخت کې په میدان وردګ کې عملیات ترسره کړي او کنه، ځکه چې د دغه ولایت امنیت د کابل لپاره ډېر مهم دی. بلخوا ډیلی ټایمز لیکي د پاکستان امنیت خطر لاندې دی. په سلګونه کیلوګرامه بارودی مواد یو خار تراشي، خلک یې په اړه خبرونه هم واوري او بیا دغه یو داسې خار په بازار کې والو زول شي چې امنیتي وضعیت له کلونو راهیسې خراب ده. او په دغه بازار کې په بمی حمله کې د سلو زیات سړي، ښځې او ماشومان د خپلې فرقې او یا عقیدې له وجې وژل شي. ورسپانه لیکي د پاکستان او هند ترمنځ ډېر لوی جنگونه شوي دي، خو کله په دغو جنگونو کې د هند خوا داسې بمی حمله نه دي ترسره شوي لکه څنګه چې په پاکستان کې د 1300 کلونو راهیسې ترهګر کوي او بیا په ډیره بے شرمۍ سره پړه هم اومني. ټیلی ټایمز لیکي اوس ته د خبرې ضرورت ته چې د داسې ترهګرو ډلو او د دوی مرسته کوونکو خلاف د پاکستان سیاسي ګوندونه او ولس یو ځای شي او دغه هیواد ترې پاک کړي. ورسپانه لیکي ک پرون په پاړه چنار کې د توري قبیلې خلک وچل کېدل، نو نن په کوټه کې هزارګان په نخښه کیږي او دا شان سبا د یوې بلې ټولنې خلک هم په نخښه کېدلی شي، نو باید راهګرو ته ماتې ورکړل شي.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غله مشال رادیو خاوري لیکوالي شاملات چودري په فارم پالیسی مجله کې د پاکستان پر اقتصادي وضع او دراتلونکو نگران حکومت پر ذمہواری یو مقاله لیکلې ده. دا مقاله زموږ خبريال شاهین بونيري لوستي چې مهم ټکي تاسو ته اوروي.
تیره اونۍ د پاکستان د خزانه وزیر حفیظ شیخ د خپل چوکۍ نه استعفا ورکړه. دا فکر کېده چې حفیظ شیخ د حکومت سره په اقتصادي چارو د اختلاف لکبله استعفا ورکړي، ولی نوموړي په خپل یو شمیر سرچینو ته ویلي هغه ځکه خپل کار پرېښودو چې د نگران وزیر اعظم لپاره د هغه په نوم غور کیږي. شامل چودري لیکي د نگران وزیر اعظم په نوم ډېر بحثونه کیږي او د دې دوه بنیادی وجې دي. اړومبی دا چې پاین کې د شلم بدلون پر رڼا کې د نگران حکومت د قائمولو لپاره د حکومت او مخالفو ګوندونو ترمنځ اتفاق لازمی دی. تر اوسه پورې دواړه خوا هر څوک د یو بل سره پوره جوړ نه دي، خو بیا هم د یو بل سره مرسته کوي. دویم دا چې نگران حکومت به د دې ذمہوار وي چې د IMF سره د پاکستان د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. لیکوال زیاتوی د پاکستان د حکومت د یو شمیر اقتصادي کارپوهانو په نظر د هیواد موجوده اقتصادي حالت تر ډیره وخت نشي چلیدې او امکان دی چې د IMF لخوا مرستو ته ضرورت ولري. او لدې کبل دا پښتنه نور هم مهمه ده چې د نگران حکومت مشري با څوک کوي. دا به ارومرو داسې یو څوک وي چې د سیاسي ګوندونو د مرستې سره سره د پوز، سپریم کورټ او کاروباري خلکو مرستې هم ترلاسه کړي او پر ټاکنو کې د غوړ شوی حکومت تر جوړېدو پورې د آی ایم ایف او نگران حکومت ترمنځ معاملې سنبالي کړي. شامل چودھری پپائی کی لکھی چی پدی کی اوستنز دا او هغه دا چی کل یو زل د سیاسی گوندونو د واک مد پای ته ورسی نو نگران حکومت با د دې جوګ نوی چی د هغوی لخوا د آئی ایم ایف سره شوی لوزونه پوره کی.
دا مشال ریڈیو دا
زمو شغل مشال ریڈیو خاوري. برطانوی ورسپانی فائنانشل ټایمز د ایران او امریکا پر اړیکو د یو ایرانی څیړونکو او ډیپلوماټ حسین موساوین یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې پر دې بحث و دي چې د امریکا د بهرنی چارو نوی وزیر جان کیری ته د ایران په اړه د څه ډول معلوماتو د ترلاسه کولو اړتیا ده. زموږ همکار بوریوال کاکر دا مقاله لوستې او غټ ټکی تاسو ته اوروي.
لیکوال حسین موساوین د مقالې په پایل کې لیکي د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر جان کیری په روان اونۍ کې هغه خبره بیا تکرار کړه چې ایران ته د دې اجازه نسی ورکول کېدای چې اټومي وسلې جوړ کړي. خو د لیکوال په خبره جان کیری او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن دواړو په روانه میاشت کې له ایران سره د اختلافاتو د ختمولو لپاره د دوه اړخیزو خبرو اترو غوښتنه کړې ده. مقاله پر مخ لیکي د دې په جواب کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنایي هغه څرګندونې چې خبري اترې د ایران او امریکا ترمنځ ستونزې نسی هوارولای په دې معنی اخیستل شوی دی چې ګواکې د مذاکراتو دروازه هم تړل شوې ده. لیکوال حسین موساوین زیاتوي د ایران په حکومت کې د ده د کړي کار تجربه شي چې دا خبره سمنه ده چې ایران خبري اترې نه غواړي. لیکوال زیاتوی کچیری خبری اتر کیږي نو ایران او اسرائیل ته پکار ده چې یو دبل په دریز ځان پوکړي او په دې لړ کې ایران باید څلور حقیقتونه ومني. لومړی دا چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما بې لنیخ پنیغه خبرو له ایران سره د اړیکو شکولو په تګلارې کې نسی بریالی کېدای. دویمه دا چې د امریکا اوسنۍ حکومت د خبرو اترو لپاره لیوالتیا لري کومه چې کېدای سي راتلونکي حکومت بیا ونه لري. دریمه خبره ده چې سخت الفاظ شای په امریکا او اسرائیل دواړو کې د جګړه خوشوونکو لاس مضبوط کړي. او څلورم حقیقت دا دی چې د خبرو اترو د دې نوبت له لاسه ورکول کېدای سي چې د لا کړکیچ او مکمل اختلاف سبب سي. مقاله لیکي د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنایي د فروری پر اوومه نیټه د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن لخوا د دوه اړخیزو خبرو اترو د وړاندیز په جواب کې وویل ایران به هغه وخت نیغ په نیغه خبري اترې پیل کړي چې لسره غواښونه لري سي. د مقالې لیکوال حسین موساوین لیکي د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنایي د داسې خبرو اترو لپاره حاضر دی چې پر شنت ولاړ وي. د لیکوال په وینا سفارتي لار به هغه وخت کار وکړي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د غواښونو او سختو ګامونو اخیستلو غوندې الفاظو له استعمالولو ډډه وکړي او یوازې د خبرو اترو وړاندیزونه نه بلکې تر دې زیات نور څه هم وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
اوس د افغانستان په اړه د ځینو راپورونو پر لور ساس فام را ګرځوم. شاوخوا 1500 کسانو پرون د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې مظاهره وکړه او امریکایي خاص ځواکونه په سیمه کې په شکنجو او وژنو تورن کړل. د امریکا پوځي چارواکو بیا په واشنگټن کې ویلي مسله یې څېړلې او داسې کوم شواهد نه دي موندلې چې وشي د امریکا خاص ځواکونه په شکنجه کولو او یا وژلو کې دخیل و. رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو راپور لیکلی چې جانکال کوزی تاسو ته اوروي.
د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې مظاهره کوونکو مرګ پر امریکا شعارونه ورکول او د امریکایي خاصو ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه کوله. مظاهره کوونکو ګواښ وکړ که چیرې غوښتنه ونه منل شي له طالبانو سره به یوځای شي. له دې مخکې د جمهور رئیس حامد کرزي ویان ایمل فیضی د یک شنبه په ورځ ویلي وو چې په میدان وردګ ولایت کې ټول ډېر امریکایي خاص ځواکونه باید په دوه اونیو کې ووزي او تورې ولګاوه. کوم افغانان چې له خاصو امریکایي ځواکونو سره کار کوي بېګناه خلک یې شکنجه او وژلي دي. رویترز لیکي د جمهور رئیس کرزي دا ډول غوښتنه ممکن له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ خبرې نور هم پیچلي کړي. د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسیدونکو او افغان حکومتي چارواکو رویترز ته ویلي هغو افغانانو چې د امریکا له خاصو ځواکونو سره کار کوي په غیر قانوني ډول یې مشکوک وسلوال نیولي، شکنجه او وژلي دي. د امریکا پوځي چارواکو په واشنگټن کې ویل د افغانستان دفاع وزارت او ملي امنیت سره په همکارۍ مسله څېړلې او داسې کوم شواهد نه دي موندلي چې وښیي د امریکا خاص ځواکونه په شکنجه کولو او یا وژلو کې دخیل ول. د سې شنبې په ورځ خلکو په میدان ښار کې د ولایتي شورا په دفتر کې غونډه وکړه او له غونډې وروسته مظاهره وکړه. د حاجي عبدالقدیم په نامه یو اوسیدونکي رویترز اژانس ته ویل که وضع په همدې ډول دوام وکړي نو وردګ ولایت به ډېر ژر سقوط وکړي، خلک به د خاصو ځواکونو د سرغړونو له امله له وسلوالو سره یوځای شي. د امریکا د خاصو ځواکونو په وړاندې ځایي خلک په داسې حال کې په غوسه شوي چې د سویډن یوې خیریه موسسې چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې روغتیایي کلینیکونه پر مخ وړي د سې شنبې په ورځې د امریکا پوځ تورن کړ چې د فبروري په 11 په میدان ښار کې د دوی یو روغتیایي مرکز اشغال او زیانمن کړی و. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په یو اعلامیه کې ویلي امریکایي ځواکونه کلینیک ته ننوتلي ول، په ساعتونو کې سترګې او لاسونه تړلي ول او کلینیک یې اشغال کړی و. د ایساف یو ویان په دې اړه ویلي په روغتیایي مرکز یې له افغان ځواکونو سره ګډ عملیات کړي ول او مقصد یې د وسلوالو د یو مشر نیول ول چې په دغه کلینیک کې پټ شوی و. ایساف دا هم ویلي روغتیایي مرکز لوحه نه درلوده او اوسیدونکو ته تاوان هم ورکړی دی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صاف اوریدلی شي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د طالبانو د هغه پرانیستلیک هرکلی وکړ چې د ملکی مرګ ژوبل په اړه د یوناما د وروستي راپور په اړه د ادارې ته استولې دي. یوناما په خپل کرنی راپور کې ویلي چې وسلوال مخالفین د 2012 کال په جګړه کې د وژل سو خلکو 80% مسولیت لري. وسلوال طالبان د یوناما دغه راپور ناسم بللی او په یو سرخلاص لیک یې ویلي چې په دې راپور کې د افغان او بهرنی ځواکونو لخوا د ولسی خلکو پر وژنو سترګې پټې شوې دي. یوناما پر طالبانو ژغ کړی چې د خپل ملاحظاتو در افکول لپاره دی د دوی راپور په بشپړ توګه وګوري. معصوم ویوند له کابل نور حال راکوي.
یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په خبر پاڼه کې د ملکي تلفاتو په اړه د دې ادارې د وروستي راپور په اړه د طالبانو د پرانیستلو کار کلی کړی او ویلي دي چې دوی په دې اړه مذاکرات ته چمتو دي. د یوناما یو بیان د نیلاب مبارزه ازادي راډیو ته ویل د طالبانو لخوا دوی ته پرانیستلو داسې شي چې ګواکې طالبان د افغانانو د ژوند ساتلو لپاره خبرو ته تیار دي. میرمن مبارز ویل د بشري حقونو له نړیوالو اصولو سره سم دوی هم چمتو دي چې د ولسي خلکو د ژوند او بشري حقونو د خوندیتوب لپاره له وسلو طالبانو سره خبري وکیم.
آماده یاستو چې یو سازنده ډیالوګ کې چې مخې د ملکی خلکو حفاظت دوی سره لګیاسو. دا څه وایم چې زمونږ ټول خان په دې کې دی چې ملکی خلک وژغورل شي. زمونږ ګورندې زنده ده چې دوی د ملکی وګړو د محافظت تاکل باندې هم کوم کې ونیسي چې خبرې وشي. په همدې توګه د بندیانو چې کله کله بندیانو سره سره پچاپ چلندې اکثر باندې خبرې وشي.
د کب میاشتې پر لومړۍ نیټه یوناما په خپل کلنی راپور کې ویل چې د 2012 کال په جګړو کې 2545 خلک وژل شوي، 4800 تنه ټپیان شوي چې د دغه مرګ ژوبلې 80% مسولیت د وسلوال مخالفینو پر غاړه دي. د یوناما په راپور کې راغلي چې وسلوال طالبان د ځنو ژوند حمله لپاره له کوچنیانو کار اخلي، خو تر دې وروسته وسلوال طالبانو په یو سر خلاص لیک د یوناما دغه راپور رد کړ او پکې لیکلي و چې یوناما د افغان او نړیوال ځواکونو لخوا پر رامنځته کېدونکو مرګ ژوبلې سترګې پټې کړې دي. طالبانو دا موضوع هم رد کړی چې په ځنوژونکو حملو کې له کوچنیانو کار اخلي، خو د یوناما ویاند له دې راپور څخه دفاع وکړه او ویل که چیرې طالبان د دوی راپور په بشپړ توګه ولولي نو ډیر پښتون ته به ځواب ووایي. بلخ د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګلال ازادي راډیو ته ویل دوی د هر هغه ګام ستاینه کوي چې د ولسی خلکو ژوند ورسره خوندي کیږي او مرګ ژوبل کموي.
هر هغه عمل چې هغه کې د جنگ په ځای صلح راځي د ملګرو ملتونو او د طالبانو دغه نږدېوالی دا یو خاص هغه د صلح لپاره یو خپل قدم بولو. په مجموع کې د ټول خواو نه بوختنه هم دا کوم چې د صلح خبره تکینی او په هر ځای کې چې د صلح خبرې کیږي من دغه هر کله کو او تایید کو.
که څه هم یو نامه ویلې چې د تیر میلادي کال په پرتله په 2012 میلادي کال کې ملکی مرګ جوړ بل 12 کم شوی، خو د بشري حقوقو نورې کورنۍ او بهرنۍ ادارې اوس هم په افغانستان کې د ولسی خلکو ژوند ته اندېښنې لري. که څه هم یو نامه د راپور په اړه له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره چمتووالی شولی، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې طالبان به څه ځواب ورته وایي. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
دا نړۍ رنگونه، دا نړۍ عجیب قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورز دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
زمو شغل مشال رادیو خاوري. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو څه موده وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې تیر کال په بهرنیو ځواکونو باندې د طالبانو حمله په سلو کې 0% کمی سوي وي. د ائتلافي ځواکونو ویاند پرون وویل په راپور کې غلطي سوي او په حملو کې کوم بدلون نه دی راغلی. په دې اړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو راپور جوړ کړی چې جانا کال کوزه تاسو ته اوروي.
په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو ویاند جیمی ګریبل د سې شنبه پر ورځ ویل په راپور کې کتبی غلطي یا اشتباه شوی او په بهرنیو ځواکونو باندې د طالبانو په حملو کې کوم بدلون نه دی راغلی. دغه هم ویل چې د جګړې په اساسي ارزونه کې کوم رسمي بدلون نه دی رامنځته شوی. د جنوري د میاشتې په وروستیو کې د ائتلافي ځواکونو په ویبپاڼه کې لیکل شوی ویل چې په افغانستان کې په بهرنیو ځواکونو باندې د وسلوالو طالبانو حملې په سلو کې 0 کمی شوی وي. دا راپور وروسته له ویبپاڼې څخه لرې شو او دلیل هم نو څرګند شوی. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي امریکایي او افغان چارواکي اکثره وختونه چې کله د شخړو د کمیدو خبره کوي مقصد دا وي چې په افغانستان کې طالب وسوال کمزوري شوي او افغان امنیتي ځواکونه داسې حالت ته رسیدلي چې د 2014 کال په پای کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د امنیتي مسؤلیتونو مشرۍ ته چمتو شوي دي. خو په اصلي او مهمو احصایو کې غلطۍ پوښتنې پیدا کوي چې حکومتونه او قومندانان څنګه هڅه کوي چې د جګړې حل ځلې بل ډول وخی. اژانس لیکي د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا د تیر کال دسمبر په نیمایي کې ویلي و په 2012 کال کې په افغانستان کې شخړې کمی شوې او افغان امنیتي ځواکونه په هغو سیمو کې چې امنیتي مسؤلیتونه ورسپارل شوي ډېر ښه کار کوي. د امریکا د دفاع وزارت او چارواکي د سې شنبه پر ورځ ویل د دښمن د حملو په اړه احصایې یا ارقام ډېر ښه ارزونه ده خو بشپړ نه وي. د دفاع وزارت دغه چارواکي په ټینګار سره ویل د افغانستان د جګړې حل ځلې څاري او رامنځته شوې غلطۍ یا اشتباه د پینټاګون په اصلي ارزونه کې کوم بدلون نه دی رامنځته کړی. د زیاته کړه مونږ پوره باور یو چې د افغانستان په جګړې کې پرمختګ وینو او وسلوال د خلکو د استوګنې له سیمو څخه لرې فعالیت کوي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي وکړو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچیا د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نه خپني غځواب غواړو. ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز.
زمو ژغل مشال رادیو خاوري خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ پته د مشال رادیو ډاټ کام. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د وزیرانو شورا اقتصادي کمیټې هغه پریکړه بیرته لغوه کړې چې ویلي و د افغان سوداګرو په هغو سوداګریزو مالونو د ګمرکي محصول نه اخیستل کیږي چې پاکستان د څو میاشتو لپاره په خپلو بندرونو کې درولې و. په خاطر دې د وزیرانو شورا اقتصادي کمیټې له سوداګرو سره د مرستې لپاره دغه پریکړه کړې و، خو د مالیه وزارت وایي چې دا پریکړه د قانون پر خلاف و او له سره پرې غور سوي دي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن راپور ته.
وروسته له هغه چې د مالی وزارت د وزیرانو شورا د اقتصادي کمیټې له هغه پریکړه سره مخالفت وکړ چې له پاکستان څخه پر هغو سوداګریزو مالونو د مالی او بخل شي چې د هیواد په خپلو بندرونو کې درولي وو، د مالی وزارت وایي اقتصادي کمیټې دغه پریکړه بیرته لغوه کړې ده. د مالی د وزارت وایي وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د وزیرانو شورا د اقتصادي کمیټې دا پریکړه د افغانستان د قوانینو پر خلاف وه. ښاغلی توحیدی وویل د افغانستان د مالیاتو په قانون کې داسې موارد نه دي پګوت شوي چې ځینو مواردو کې د پځینو مالونو باندې مالیه معاف شي. کاغلی توحیدی وویل د وزیرانو د شورا د اقتصادي کمیټې په هغې غونډه کې چې دا پریکړه شوې وه د مالی وزیر نه و.
زموږ موجود صاحب په دغې کمیټه کې تشریف نه درلودل، هغه وخت هغه بهر کې و.
او هغه پاینټونه ته او هغه اړخونه ته چې باید توجه شوی وي. د بدن مرغم د څه ورته ځانګړې پاملرنه نه وي شوې ځینې چې جوابمو وزیر صاحب ته تشریف راوړل او هغه دغه پاینټونه چې د ملت لپاره او د هیواد لپاره چې ډېر زیات اړینې وي او اولویت درلودل چې هغه ورسره شریک شو بس دا غینه هغوی دې ته هم په دې باندې یقین وکړي چې بالکل ستاسو پرېکړه صحیح ده او تعرفې د ګمرکي تعرفې باید اخلي.
د افغانستان د وزیرانو د شورا د اقتصادي کمیټې مشري د ولسمشر دویم مرستیال محمد کریم خلیلی کوي او د مالی وزیر همغړی دی. د وزیرانو شورا اقتصادي کمیټې د سوداګرو په غوښتنه پر هغه څه باندې درې زره کانتینر مالونو باندې ګمرکي محصول معاف کړی و چې پاکستان د څه باندې درې میاشتو لپاره په خپلو بندرونو کې درولي و. سوداګر چې پر دې مالونو یې د افغان دولت ته د مالیې د بخلو وړاندیز کړی و وایي د پاکستان له لوري په دغو مالونو له مخ کې ورځنۍ کرایه اخیستل شوې او زیات زیان یې په کې لیدلی دی. سوداګرو اوس دغه مالونه په کندهار، کابل او تورخم کې په دې تمه درولي چې افغان دولت ته له مالیې ورکولو پرته به بازارونو ته وړاندې کړي. بلخو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خان جان الکوزی وایي دوی په دې اړه نه دي خبر چې د وزیرانو شورا اقتصادي کمیټې خپل پریکړه بیرته اخیستې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان پر عوایدو د مالیاتو په قانون کې په ډاګه شوې له هغو شرکتونو باید مالیه وانه اخیستل شي چې تاوان شوي دي.
وزیرانو شورا د اقتصادي کمیټې په اړه قانوني دیس لري په قانون د مالیاتو برائدات کې په صراحت نوشته دي چې هغه شرکت چې ورشکستګي تاوان وکړي هغه ته باید مالیه وانه اخیستل شي، هغه ته باید اجرایي وکړل شي. همدارنګه په قرارداد د هفته کې په صراحت سره په شتمه ماده د دریم نمبر پروتوکول کې په وضاحت سره نوشته دي چې هغه مالونه چې بدون د عذر نه او بدون د کمی ګناه نه هغې ته ضرر رسیږي توقف ترې اخیستل کیږي، د مالی او د محصول نه باید معافي.
ښاغلی الکوزی وویل د حکومت په پریکړه کې بدلون راتلل به سوداګر په افغان حکومت بې باوره کړي. تر اوسه څرګنده نه ده افغان حکومت به سوداګرو ته د خپلې پریکړې د بدلون په اړه څنګه قناعت ورکړي تر څو هغوی د څه باندې درې زره کانتینره خوراکي او غیر خوراکي موادو مالیه ورکړي او بازارونو ته یې وړاندې کړي.
د مشال تر څنګ اوسئ، هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو
زموږ غږ له مشال رادیو څخاوري چې خبرونې تاسو هر ورځ د سهار له نهو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلای شئ. او کچیر تاسو فیسبوک یا ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر دوغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. د خوست ګردیز پر سړک په ځنګړي ډول د سټوکنډو په سیمه کې د پرله پسې واورو د اوریدو او خټو له کبله د مسافرونو ستونزې زیاتې شوې دي. په دې سیمه کې ډېری وخت موټرونه له دې کبله بند پاتې کیږي چې هر ورځ پکې باردار موټرونه چپه کیږي او بیا د پورته کولو لپاره وسایل نه وي او په دې توګه مسافر په ساعتونو منتظر پاتې کیږي. په همدې اړه د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راپور لیږلی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
وروستیو پرلپسې بارانونو واور او خټو د خوست ګردې سړک په اوږدو کې د مسافرینو ستونزې ډېرې کړې دي. د سټو کنډو په سیمه کې هر ورځ باردار موټرونه اوړي او خلک په ساعتونو ساعتونو د لارې خلاصون ته په تمه وي. د سه شنبه په ورځ لشنه سهار بیا د شپې تر اتو بجو پورې څوار له ساعته د واورو خټو او چپه شویو بارونونکو موټرونو له کبله سړک د مسافرو پر مخ تړلی و. د سړک دواړو غاړو ته په زرګونو لوی او واړه موټر د لارې خلاصون ته په تمه وو. یو شمېر مسافرو د سټو کنډو له سیمې څخه مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سپرلۍ په موټرونو کې ډېر داسې بوډاګان، تورسري او ماشومان موجود دي چې کابل ته د درمننې لپاره ځي، خو د سړک بندښت دوی اړ کړي چې د دې لارې په اوږدو کې ډېر تکلیف وزغمي.
تقریبا څلور ساعته کېږي چې یو بل خوا ته موټر ولاړ دي او په دغه موټر کې تاسو پوهېږئ چې ښځې، ماشومان او ناروغان پکې دي. دغه لاره کې نه نږدې هوټلونه شته، نه د استوګنې کورونه شته.
د خوست کابل د لارې د ټکسیو ځینو چلوونکو د یاد سړک په اوږدو کې یو شمېر ستونزې داسې یادوي.
سټه په بېخ کې په دوه دوه شپې نه شوې دي، وای وسپار نه شوې ده، په بوره کې نه شوې ده.
مون نوم محمد رحیم ده. بیا ډېره خرابه ده، بل چې کړي زیوتې دي، داسې کړي کې دي چې جمپونه ورکې دي. مغه بالکل مونږ نه شکرلای چې مونږ خپل ټیم ته مریض ورسو. سټه کې څنګه له ګولې ده، د څنګه له ګولې چې ډېره خرابه ده. وټ موټر خوشې دغه ټټونه وشي
سی په ټټونې اجزون خيګار کو زیګیا او وړو موټر چې وړو موټر خو بالکل انا شي په خطا لګ دا سی ورځې چې په جمعې کې مونږ گئی شي وځو شپې 2 بجې وا بجې ورسی
پیسې لیار یو د میرا جان کم بنس را خرو پدو د سرټو بیخ کې خرو پدو نه را د زایو کې خرو پدو
د فوایدامي وزارت تخنیکی مرستيال نورګل منګل مشال رادیو ته ویل د نوموړي سړک حفظ او مراقبت لوا ورسخه پاکول او حتی په خټو کې د بند موټرونو کش کول د هغه شرکت پر غاړه دي چې د یاد سړک د جوړولو قرارداد یې اخیستی دی مسافرین له سیمې څخه ویل چې د لارې په اوږدو کې هیڅ داسې وسایط نشته چې لار خلاصه کړي او یا د بند شویو موټرونو په پورته کولو کې مرسته وکړي خو د پکتیا فواید عامې رئیس عبدالله دورانی د دې کار پړه او ملامتیا د موټرو په چلوونکو اچوي وایي چې موټر خپل مسیر غلطوي او لار بندوي
په دې اساس ستونزه نه وشه دا د وزمره په دې اندازه واوره وه چې دا مشکل واوره پیدا کړی مشکل د موټرونو د مسیر د نه مراعات په اساس باندې دا مشکل رامنځته شوی کارډینر دی شخصي سکیورټیان وسره دي یو په یو استقامت بل په استقامت کوي یو بل په مراعات نه کوي
د یادونه وړ د لڅو ورځو راهیسې پر لپسې د بارانونو او واورو اورښت په ځانګړي ډول د خوست او پکتیا خلکو ته په تاګه وراته کې ستونزې ډېرې کړې دي
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیز خبرونه د شورو او زیارت پورز لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې